صفی الله ستانک زای باشه. سلام و خوش آمدید.
بله مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم ستړي مشه. په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو لو وزیر سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبري کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم یو تفصیلي راپور تاسو ته لرو چې د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې سر لنن د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. او د امریکا متحده ایالتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. پوره خبرونه ټاکل شوی ده چې سر لنن نه د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
ان شاء الله له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندز او جلال آباد ښارونه کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازیو وغوښتل چې له حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کرونا له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو د برخې مسؤل ذبیح الله فرهنګ تېره شپه ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
امیدوار هستیم که دولت افغانستان با توجه به تعهدات که هم
هیله لرو چې د افغانستان دولت د نړیوالو ژمنو او د اساسي قانون مطابق د هیواد دننه د معلول شویو کسانو لپاره لازمي هلې ځلې وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د دغو کسانو وضعیت په بیلابیلو برخو کې ښه شي.
امیدوار هستیم که یک چنین اتفاق بیفته.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون په یو راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې معلول شوي نجونې او ښځې کله له حکومت ته د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال، کله د روغتیایي څارنو پر مهال یا د زده کړو په وخت له ستونزو، توپیري چلند او جنسي ځورونو سره مخ کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې دي. عبدالله پرون د دې ټلیفوني مکالمې خبر په ټویټر ولیکه خو نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان حکومت تر دې مخکې د سولې لپاره سیمه ایز اجماع مهمه بللې وه. افغان چارواکو څو ځله له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې خو تر اوسه دې ډلې دا غوښتنه نه ده منلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د اپریل په 23 وویل چې بندیان نه دي خوشي شوي او په داسې وخت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو هدف د یومګان ولسوالۍ بیرته نیول او له یاغیانو د وردوج ولسوالۍ د ځینو کلیو تصفیه کول دي.
تمام نیروهای امنیتي و دفاعي در ساحات
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه په سیمه کې توظیف شوي دي. پلان روان دی که خدای کول د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به سخت عملیات وشي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال خبر ورکوي چې وسلوالو نږدې دوه اونۍ مخکې د یومګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په وردوج، یومګان او خستک دره کې د مخالفو وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو په سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیتونو او ساري ناروغیو د ملي انستیتوت مشر انتونی فوچی دا تمه نه لري چې په لنډو ورځو کې به د دې ناروغۍ واکسین جوړ شي. د پرون په واشنگتن کې وویل
Hopefully by the time we get to this coming winter
that we will know. هیله ده چې تراتلونکي ژمی موږ په دې پوه شو چې خوندي او معاصر واکسین لرو، که نه او بیا به ګواښ دا وي چې موږ به وتوانیږو چې په سم ډول دا واکسین په دغه هیواد او نوره نړۍ کې وویشو. د چین دولتي رسنۍ پرون وویل د کرونا ویروس د خپرېدو په مرکز ووهان کې د کووید 19 ناروغۍ ټول ناروغان له روغتون رخصت شوي دي. خو د چین د شمیرو په اړه لا هم شکونه شته او د تورونو یو لامل دا دی چې په پیل کې د چین حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو د پټېدو هڅه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونو او استرالیا په څیر یو شمیر هیوادونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې څرنګه دا ناروغي خپره شوې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د بیجنګ چلند وغنده او ویل چې له چین سره د حساب کتاب ډېرې لارې شته. د امریکا متحده ایالتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 3,116,399 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 212,000 کسان مړه شوي دي. نږدې 1,000,000 کسان نور بیا په ټوله نړۍ کې بېرته رغېدلي هم دي. او د روسیې ولسمشر په خپل هیواد کې د کارونو د بندیز دوره د مې تر 11 تمدید کړه. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له والیانو سره د ویډیو کانفرانس پر مهال وکړه. ویل په روسیه کې د کرونا ویروس د اوج وخت لا نه دی تیر شوی. روسیې په ورته وخت کې د موسکو په ګډون په یو شمېر سیمو کې څه بندیزونه لګولي دي چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر نورو بهرنیو چارو وزیرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وایي
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکي ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسون هند د هغو هیوادو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان پر راتلونکي همشموله سیاسي جوړښت ټینګار وکړ او ویل چې هڅې به وکړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پکن ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به تسهیلات رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې خبرو په وخت ټینګار وکړ چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او د پراخ اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره یې پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 23 د روژې میاشتې له رارسېدو سره په خپل پیغام کې له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په همغه ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا وړاندیز منطقي نه دی، ځکه چې د سولې پر بهیر لانجه او اختلافات لا نه دي حل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له خپل چینایي سیال وانګي سره په ټلیفوني مکالمه کې د سولې په برخه کې د چین رغونکی نقش وستایه او هیله یې څرګنده کړه چې چین به د سیمې له هیوادو سره په ګډه هڅې وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې وار له مخه د افغانستان له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پکینګ تر بل هر چا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې برخه کې به په هرې هغې هڅې کې برخه واخلي چې د دې دوو هیوادو روابط ښه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد دې ته چمتو دی چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دریو سره هیوادو ترمنځ د همکاریو پاړه پا په مناسب وخت کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی اټمر د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادو سره تماسونه زیات کړي دي. ګران هیواد، د سیشن بی پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د وانګی او حنیف اتمر د خبرو په اړه خبر کړی دی، د افغانستان د حکومت د هغو وړاندیزونو ملاتړ کړی دی چې د سولې او پخلاینې لپاره یې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت پکار دی چې ټول شموله وي او د تروریزم له ټولو ډولونو سره د مبارزې پیاوړې اراده ولري، همداراز سوله ییزې سیاسي تګلارې او دوستۍ ته ژمن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د دې وبا خپرېدو او د روژې میاشتې پراتګ له طالبانو هغه غوښتنې زیاتې شوې چې اوربند ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربند پر لفظي غوښتنې رد کړې او د جګړې د دوام پړه پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په نه عملي کېدو اچولي. طالبان په داسې حال کې چې د سولې لپاره ځان چمتو ښیي، ولې موقت اوربند ته غاړه نه ږدي؟ د افغان حکومت دریس څومره د دې ډلې سره د اوربند مخه ډپ کړې ده؟ په دې موضوع اجمل اند د سیاسي شنونکو سره غږېدلی او په اساس یې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کرونا وایرس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې د ارواګانو په ښارونو بدل کړل او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت یې اغېز ونه کړ او لا هم د دې هیواد کلي او بانډې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدانې دي. د روژې د میاشتې په برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکښو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دې موقت اوربند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خندونه جوړ کړي او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی، نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند او ورکم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو وایي دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادي څرګندونه ده هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یو طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي په دې معنا چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې ګوندې افغان حکومت په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی. نوموړی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري او افغان حکومت ته پکار و چې د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړې وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق لپاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې د هغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې وسوي نړیوال ملاتړ لري، هم د غیر لپاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زر یو پلاوی وټاکل شي ورته تر څو بین الافغاني مذاکرات یو عمل ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږي او بل اخر سولې ته ورسیږي.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیل بیل نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي، د بندیانو په خوشی کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري چې وای پر افغان حکومت یې د خپل اغیز په برخه کې ناسم محاسبه کړې و. د سمی یوسفزی په باور د محل طالبان حق لري چې د توافق لمخي د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپامه نشي غورسیدای چې لوی خو د لاسلیک شوی تړون برخنه ده او د بل خو د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمننه ورکي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریان نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې مونږ ته هم باید یو څه راکړي.
پر دې سربېره سمیه سبسې وایي حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د په وینا ډېری بې ګناه نیول شوي د ښه نیت له مخې خوشې کړي، څو له ځانه ملامتي لرې کړي او دا به پر طالبانو د اوربن لپاره اخلاقي فشار نور هم زیات کړي. خو د ښاغلي سوفسي په باور یوازې د طالب بندیانو د خوشې کولو مسله نه ده چې د طالبانو لخوا یې د اوربن مخه نیولې. د نوموړي په وینا طالبان یوه جنګي ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
طالبان یو جنګي ځواک ده، یو نظامي ځواک ده. طبعا د دوی لپاره جنگبندي کول یو ډېر ستره پریکړه ده، کله چې دوی له جنګ لاس اخلي، چونکه دوی یو سیاسي قوت نه ده. د دې معنا دا ده چې طالبان نور خپل اهمیت او خپل هویت د لاس ورکوي.
یوسفزی همدارنګه زیاته کړه طالبانو چې تر دې مخکې یو ځل درې ورځې وربن کړی وو، هغه یو خو افغان حکومت د طالبانو د ماتې په توګه ولمانځه او بل د طالبانو جنگیالي خارونو ته راغلل او له خلکو او امنیتي ځواکونو سره نشتې شول. د سمی یوسفزی په باور دی وربن طالب جنگیالو ته د دې فرصت برابر کړ چې تر یو حد درکړي چې د دوی یو نور افغانانو ترمنځ کوم داسې لوی توپیر نشته چې هغه د په جګړه وارسي. بل افغان سیاسي شنونکي غفور احمد جاوید وایي طالبان دا بیره هم لري چې کوربند وکړي، خای وي نشي ساتلی او ځینې وسلوالې ترې سرغړاوی وکړي.
دوی په دې ویریږي چې دوی به ونشي کړلی چې د اوربن ساتنه وکړي، ځکه د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې تاسو ولیدل چې د دوی د غوښتنې سره سره بیا هم پیښې تکرار شولې.
د اصول افغان فعال شفیع اعظم وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون لپاره کلونه کار شوی، نړیوال ملاتړ خپل کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو داسې چوکاټ رامنځته کړي چې کټول لوري ورته په اخلاص کار وکړي، موقت نه بلکې یو دایمي اوربن تلاره هوارولای شي. سمی یوسفزی هم وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون عملاً په افغانستان کې د جګړې شدت راکم کړي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په ژمنه ولاړ ښکاري، د بیلابیلو خواوو افغان مشرانو ته پکار دي چې په ځیرکتیا او احتیاط د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت په خطو غو کاروي، ځکه چې له کلونو وروسته د سولې او اوربن لپاره رامنځته شوی دا شرایط ښایي تلونه وسی.
جنگ مونږ نه پلار او غس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
لنن دوه میاشتې مخکې طالبان او امریکایانو د قطر پلازمېنې دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیلې زیاتې شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړې به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلې، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په تړون کې ځینې مهم ټکي لکه د دواړو خواوو ترمنځ د زرګونو بندیانو خلاصون او د بین الافغاني خبرو پیل نه دی عملي شوی. آیا د افغانستان په سولې د سولې په کی هغه خوځښت چې څو میاشتې مخکې رامنځته شوی و له منځه تللی، طالبان ولې له اوربند ویریږي؟ په همدې موضوعګانو باندې اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده.
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کې خودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره اوربند کار وشي اختلاف را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت دغه معاهده یو برخه نه ده، خدا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو بهر حال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو، یا د افغان دولت ځینې چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر پښته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ساسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولی اوربند تا غاله نکدی؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنگی ډله ده. کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاسه ورکوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځو دوی جنگ بندي وکړله دوی ډېر جنگیالي ښارونو ته ولاړو د عامو افغان امنیتي ځواکونو عامو خلکو سره بیخی عادي ژوند و درې ورځو دپاره. دې معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توپیر نشته ده. له دې امله طالبان غواړي چې دوی دغه جنگ بندي په داسې یو حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامي ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرم بولي او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تر ډیره اشاره د بندیانو خوشی کولو ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته ده چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې وه. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو. خو د دې قرارداد نه علاوه د 15,000 بندیانو نه علاوه طالبانو ته نور ډېری ګټې ورسېدلې. دوی اوس ډېر آزاد حرکت کوي. بل طرف افغان حکومت هم دا فکر کوي چې دوی کولی شي دا 15,000 بندیان که واقعا طالبان سولې ته حاضریږي پرېږدي. خو تر اوسه پورې طالبان داسې کوم لیکلی معاهده نه ورکوي یا لیکلی وعده نه ورکوي چې که سبا افغان حکومت 15,000 طالبان پرېږدي آیا د هغې نه سمدستي وروسته به طالبان یو افغان حکومت سره اوربند ته حاضریږي؟ طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. زما په خیال تر سو هر وخت چې پورې چې طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریان نیولې دي. خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي چې یعنی تاسو بندیان واخی مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
لافغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره مو د اجملند مرکه واوریده. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې طالبان د پاکستانی ادبو په ګډون د جنایي بندیانو خوشی کېدل غواړي، هغه څه چې حکومت رد کړی دي. د لیکنې په پیل کې راغلی حکومت ویلي یوازې هغه طالب بندیان خوشی کوي چې فیلټر سوي وي، کومه جرمي سابقه ونه لري، تر خوشی کېدو وروسته افغانستان او د افغانستان د متحدانو ملي امنیت ته کوم ګواښ پیش نه کړي. د لیکوال په باور حکومت مجبور نه دی هغه طالب بندیان چې په خټه پاکستانیان دي یا افغانان نه دي خوشی کړي. د یوریشیا ریویو خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلی د بندیانو تبادله وروسته له هغې ټکنۍ سوه چې طالبانو د خپلو 1500 بندیانو لانجمن لست حکومت ته وسپاره. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړی چې په دغو 1500 بندیانو کې چې طالبان یې خوشی کېدل غواړي یو تن یې د لالودین په نوم دوی یو قمندان دی چې په کابل کې د 2019 میلادي کال د می میاشتې په لاری بم چاودنه کې لاس لري. هغه چاودنه چې لږ تر لږه نوي کسان یې ووژل 300 نور یې ټپیان کړل. د ملي امنیت شورا تر تیرې جمعې پورې د خوشو سویو طالب بندیانو شمیر 1550 تنه یاد کړ او ویلي دي د سولې د ملاتړ او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به په ټوله کې د 1500 بندیانو خوشی کېدل دوام مومي. د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغانی خبرو د پیل یو شرط ګڼل کیږي، هغه خبرې چې لا هم پیل سوي نه دي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر د هغې نظر پوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا ډیری سابقه لرونکو پوځیانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ملاتړ پکې کړی دی. لیکنه په دې عبارت پیلیږي که څه هم امریکایان په نړۍ کې تقریبا د هرې موضوع په اړه مخالفت لري، خو دغه ولست په یو مسأله کې په یو خلوص کاری چې هغه د افغانستان تر څه باندې 19 کلنې خونړۍ جګړې وروسته چې په مالي لحاظ هم ګرانه تمامه سوې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې تېره چهارشنبه سوې په سولو کې 3 اویا پخوانیو پوځیانو او 9 شپېته هغو کورنیو چې لږ تر لږه یو غړی یې په پوځ کې فعال غړیتوب لري له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د پرېکړې ملاتړ کړی دی. دا د تیر میلادي کال په نسبت په سابق لرونکو پوځیانو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په ملاتړ کې 15% زیاتوالی شي. ځینو امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل سي. د بزنس انسایډر خپرونې په لیکنه واشنگټن د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې لوی تېروتنې هم کړي دي. د لیکنی په حواله د جګړې په ډګر کې واقعیتونه یو څو خو مخکښو پالیسي جوړونکو څلور ستورو لرونکو جنرالانو او د دفاع وزارت ویاندویانو په پرله پسې ډول امریکایي وګړي د پرمختګ په ناسمو ادعاو سره خطا ایستلي دي او په وار وار یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان په جګړه کې د واشنگټن د دومره اوږدې مودې ښکېلتیا یوه اړتیا وه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. 12 شپږ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. رازو یوې نړیوالې موضوع ته، د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون د هغو هیوادونو په لیست کې هند د هغو هیوادونو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختی تر پښو لاندې کړي دي. دې کمیسیون په دې ډول هند چې د نړۍ ستره ډیموکراسي ده، د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادو په قطار کې راوستی دی چې تل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات د احمد شیبر په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په خپل کلني راپور کې هند په خلص کې شمیرلی دی چې مذهبي ازادۍ یې ډېرې سختې نقص کړي دي. دا راپور پرون خپور شو. د 2004 کال را پرې خو د لومړي ځل لپاره د کمیسیون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د خپلو سیاستونو لپاره چې له شکي مذهبي ډلې هدف ګرځولې دي د هغو ځانګړو هیوادو په ډله کې وګڼي چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون مشر پیر کانز وویل هند په ډېرې منفي خوا روان دی. ویل شوي دي چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د تابعیت د قانون د بدلون په ګډون په 2019 کال کې یو شمیر له تبعیض ډک سیاستونه پلي کړي دي. د دې قانون له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هغه کسان چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. صدر اعظم مودي دا انتقادونه بې ځایه بللي دي، خو د متحده ایالاتونو کمیسیون ویلي دي کله چې د نوملیکلو ملي بهیر په ټول هند کې پای ته ورسېږي په میلیونونو مسلمانان چې د لسګونو کلونو په مخې په هند کې ژوند کړی دی شایي له دې هېواده وایستل شي، ونیول شي او بې کوره اوره شي. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون زیاتوي چې د هند حکومت د مذهبي اقلیتونو پر ځورونو سترګې پټې کړې دي. د دې کمیسیون په کلني راپور کې په نورو هیوادو کې هم د مذهبي ازادیو د نقش کېدو مسله راخیستل شوې ده. د راپور له مخې په چین کې 1 میلیون اوتلکه اویغور مسلمانان د توقیف په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. په روسیه کې د یهوه شاهدانو پر ضد عملیات شوي دي. دا د مسیحیانو یوه ډله ده چې د 19 پیړۍ له پیل راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په پاکستان کې ښځې مجبور شوي دي چې مسلمانان شي. دې کمیسیون وړاندیز کړی دی چې 14 هیوادونه په ځانګړي لیست کې شامل شي. د هغه لیست دی چې مذهبي ازادۍ پکې په منظم ډول تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې 9 هیوادونه برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې لیست کې شامل کړي دي. اوس کمیسیون 15 نور هیوادونه هند، نایجیریا، روسیا، سوریا او ویتنام ورزیات کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په سودان او ازبکستان کې مذهبي ازادیو ته یو څه درناوی زیات شوی او له همدې امله د ځانګړیو تیری کوونکو هیوادونو له لیسته بهر شوي دي. خو دې کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې ازبکستان په هغه شمیر کې وګڼي چې ځانګړې څارنه به یې کیږي. هغه هیوادونه چې لا هم هلته مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې کیږي په دې لیست کې شاملې شي. د څارونکو په دې ډله کې افغانستان، کیوبا، نیکاراګوا، الجزایر، آذربایجان، بحرین، د مرکزي افریقا جمهوریت، مصر، انډونیزیا، عراق، قزاقستان، ملیزیا او ترکیه هم حساب شوي دي. دا کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه سلا مشوره ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. تاکل شوی د چستر لنن نه د کابل خار په نانویانو کې لخوارانو سره د وچی ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. افغان ولسمشر بیګا په دې اړه خبرې کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي په هیواد کې د معلولو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. دا وروسته له هغه چې پرون د بشري حقوقو څار نړیوالې ډلې ویل په افغانستان کې معلول نجونې زدورول کیږي. د افغانستان پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې. د بدخشان چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا وایروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي. او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر کم شوی دی. ټول ټال څه باندې 2,00,000 کسان مړه شوي دي. مننه چې ازادي راډیو ته موږ نیولای. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې واوري او ولولي. اوس له هارون بچا سره د اجمل تورمان یو خاصه مرکه درته خبرو. ورسته به بیا د ازادي اوریدونکو پروګرام خپور شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو لوادي سره سم د پښتو ژبې مشهور تکړه او ستاسو د زړونو سندرغاړي هارون پاچا سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې په اړه چې د کورونا وایروس په اړه ویلې ده. ټوله خو زما زنه ده، خو فقط دومره مې زده چې لارې کوڅې له کورونا ډکې دي. زما لالیا په خپل کور کې نه او مخته دې واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپلې مور کې نه. پاچا صاحب خراغلې خبرونه ته
ډیره مننه. تورمان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونه ټولو ورځونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلې نیک پرزونه په دې کې روغ جوړ اوسئ، خوشاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بيخي انګامه جوړه کړې ده. ساسي دي سندري ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځنګړي ډول په افغانستان کې ډیر خلک یو ری خوند اخلي او حتی ماشومان او دا ذهن تسپارل ده. او کدر ته وي دغه سندري پاړه دغه سندر د شیر پاړه راته معلومات راکړي.
دا خدا سی و ترمن سیب چی زه خو دلته مسافر یم په چک جمهوریت کې ژوند کوم. مشال ریډیو سره د خبريال پتو کارم کوم. په ځمن کې خپل هنري حل ځلې مه هم خپل اوس جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیات پیخ کیږي او لبد مرغه دا سی پیخ کیږي چې سره خفقي اکثر وخت دا سی خوشي. نو دا پکې دروستو کې د کورونا دغه پیخ راغله. خلک په نړیوال کچه هم ډیر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره. او بیا په وطن دغه دغه وارس تر رسیدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغکل ناروغ کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو دلته خبرونه هم کولې په مشال ریډیو. دغه موضوع یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو هغه دغه علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ماته داسې لګي چې زما اوریدونکي زما مینهوالې خوښ هم کی کنه په ټولنیزو میډیا فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ تو منټه و هغه خلک خوښ کی. نو ما بیا د کورونا و با چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو مالته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې. زمونږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي کنه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل ما ته راولېګل واتس اپ کې بیا زکی راست خپل کور کې په غرض د کار نوم رخصت ما نو خپل د ریرسل کمره کې ما جمع را واغسته هارمونیا او بس کیناستم ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نو فارغ شي غته مې غکو مې ما سره لږ مرسته وکړه کیمرې مې را ته ونیسې چې دا زل زل ریکارډ کړم بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا ګنې ډیر مونږ یو نادر کار کوو کنه خو بس داسې په اسانه اسانه او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دا شعرونه زمزمہ کړل ریکارډ هم کړل هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل نو بیا افغانستان کې زینو ټي وي چینلونو دا سین په پښتونخوا کې په پاکستان کې هغه یو تقاضا وکړه چې دا زمزمہ او دا ویډیو کڅه مګه دا چې په مسلکی توګه موږ نو ریکارډ کړی کنه په عام یو موبایل فون باندې کړی و وای ته جالب معلومه شو بس ودا مونږ خبرو مې یا بسم الله زمون خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسی چې دوی احتیاط وکي او پکور کینی کنه دا 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 مسله جدي ونی سي نو هم دا هدف زمونږ پرمان سی بو خدا چې خوشاله کېم چې خبرې کېم چې په وطن کې ټي وي چینلونه خبرې او خلکو ته دا پیغام لا هم رسی نو خدا دا خو خوشاله خبره
پچا صاحب چې تاسو له کورونو مو وزي زبتاست شور راوړم د سیت سره په کې بلې
او دا سی یو شعر په کې و چې په خاموشه کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینا
څه شور مو راوړې ورته ورسره غینه خلکو ته کورونو کې آیا د ورسره غیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لاري ادامه ورکړي تر هغه ورسره مو څه ثبت کړي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایوري
او نو بس وخت وخت په کوشش کو لاخ مینه دا کړی فکر کوم یو مکړی هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغی کی چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک ورېدلې په پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ لا وړو چې دا به مورېدو چې سوزم پانگار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او د احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کده هم د خلک باید لیو بل لری وو سی کنه فاصله کی وو سی یو بل تک خان دی مو ک جاری هم چې د لری نه دغه دواړه کارو کی نو دغه ماته یو جالب شی معلوم شو هغه هم په دې نیت خبر کو چیزا خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه
دفتر کے مثلاً ترو سپری ندی خبر ڈیر بے خبر بھی چتا سے دند سدا کمب ذائقے کار کوئی پکم برخہ کے واڑی پوئشی چھ پاچا صاحب غیر دیچ سندری وئی نور سے بوختیا وی لری او نور بوختیا والا طریقہ څومره د کورونا وایروس د په برخه کې د عامه پوهاوي برخه کې کار کړی دی
مننه تروان صاحب زه خو د 2008 کال کې راوتلی وم امریکا کې وم اول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپو ورځو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال د یو چتر لاندې د دواړه ریډیو ګاندي مرکزی دفتر په روپا کې دی په چک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب وخت امریکا کې وم نو د مشال ریډیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غوږ کو چې ته کوم سره کارو کې بیا زراغلم امریکا کې واشنگتن ډي سي نه مې سره کارو کو دوه درې کال هلته وم بیا ماشومان مې ترغله بیا وخت چې راغی د 2012 کې چې بیا زما د مشرانو لما غوښتل چې توس راشه یورپ ته راشه کډو کا نو بس لاغه وخت راسي 2012 کال راسي په چک جمهوریت کې په پرا کې چې پلازمینه ده مرکزی خار ده د زمونږ غټ دفتر ده هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا شپږ اتویش ریډیو ګان دي چې نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپرونې لري زه د مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کوم او دا اوس چې دا د کورونا مسلې دي هم زمونږ د خبرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي چې خبر شي او دغه پیغام ورته ورسي چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي
ډیر ډیر مننه خاغله ارون پچا که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي او ریدونکو پښتنې هم ډیرې خو تاسو په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړي کوي ولا ډیر ډیر مننه چې وخت مو راکړو د ازادي رادیو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته
ډیر مننه ترمن صاحب تاسو نه ځنګړي مننه ټول تاسو د خبرونه اوریدونکو ته بیا هم زما ډیر سلامونه ډیر مننه او تاسو ته بس خوش ژوند او صحت خوشاله اوسئ
کور مو ودان
خدای پامن
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ د دې په دې خبرونې کې یو ځل بیا تاسو ته اشاره غلاس وایم هله د چی لټول افاتونو څخه مخصوصا د کورونا وایروس څخه په امان اوسئ دوستانو دا ونې غواړم چې تاسو هغه پیغامونه چون ډیر دي مرته ډیر رسیدلې دي پراته لکم تفسیر څخه غواړم پر لپسې په دې خبرونې کې تاسو پیغامونه وورو او هله لرم چې اړوند مسؤلین هم په غور سره ووري او د حواري په برخه کې مرسته وکړي او دا هم استاسي پیغامونه
السلام علیکم مال زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی علی کنی ولی دا مون دل تر زابل ولایت کی خاکی افغان ولسوالی کی تقریبا تر میان سرایستا یو تلو تین زار کسا لیران څخه راغلی مو له حکومت له مشران دا غواړو چې موږ لپاره یو شبخانه یو څو ډاکټران ولېږي دلته نه ډاکټر ته نه یو شبخانه ته نه دا تدابیر څه دي کورونا دی وایرس یو معاینات وکي مونږ له ډیر هغه سره مخامخ یو وسیم یو درې څلور نفر نیولې دي هغه تر دبل مرکز پورې رسیدلې دي نو اوس موږ دا غواړو چې موږ د پاره یو څه تدابیر ونیسيږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو السلام علیکم
السلام علیکم پاره د ولایت غیصاد ورسواله ما دغه کورونا مرض دې معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي تصویر دې نه پرم باید وګورې باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی مالدار خلک دې بس وېدا غاړه د غاړه د بالا معلومات نه کیږي دغه کچېره خدای نه کړده د وځای څخه پیدا کی او په دې رسو خرابې وو چې هغه اطراف نه غشارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې نه دولت په نه مالدار نے پوچھے مشاء اللہ سے داخل بھی خطبہ کی
زرولی خان دا پیغام سب تو مالی کابل